دا مشال رادیو د وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبې شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د اکتوبر 9 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د تعلیم د مبارز ملال یوسفزی لويشتل کېدو بیا تر غېدو پرې حال، د خیبر پښتونخوا امنیتي حالت او حکومتي اصلاحات، د بلوچستان د زلزله ځپلو سیمو ته د نړیوال مرستندوی ادارو د لاسرسي ستونزې، په شمالي وزیرستان کې د پولیو د رنځ د زیاتېدو خطر، او د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر سر د رامنځته شوو ستونزو سربیره نور راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې به ملیحا میرزاده ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی، ملالی یوسف زیوای د طالبانو نه بلکې د غوی د سوچ مخالفه ده. په شمالي وزیرستان کې د صحت محکمې چارواکو په سیمه کې د پولیو د خورېدلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې، او نن د جنوب مشرقي هیوادونو سرمشریزه غونډه په برونای کې شروع شوې. د خبرونو تفصیل، د تعلیم مبارز ملال یوسفزی ویلی دی چې هغه د طالبانو پر ضد پروپاګاندا نه کوله، بلکې د هغوی د سوچ او مفکورې مخالفه ده. نوموړي دا خبر لا مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړی چې پر دې د طالبانو د حمله د یو کال د پوره کېدو په مناسبت شوی. ملال ویل کله چې طالبانو په 2003 کې په سوات کې د جینکو پر تعلیم بندیز لګاو نو دې مخالفت وکړ.
یو طرف ته طالب و چې جینکۍ بندیز، بل طرف ته زیم چې زی نو که طالب ورته په دې نظر ګوري چې نظم مکمل لغو خلاف و منو، دا خو غلطه خبره. زه داغوی د هغه داغوی چې کوم خیالات دي، هغوی چې سوایي د هغې خلاف یم. هغوی د جنکو تعلیم نه غواړي، نو زه بې شکه د هغې خلاف یم. زه غواړم چې هر ماشوم د سکول ته لاړه شي.
دا لومړی ځل دی چې تر ویشتل کېدو وروسته ملاله د پښتو ژبې له یوې رسنۍ سره خبرې کړي دي. تفصیلي مرکه به نن د 10:30 په خپرونه کې واوري. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې نړیوالې ادارې د زلزله ځپلو خلکو مرستو ته پرېږدي. د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا د سه‌شنبې په شپه په خبر شوي خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې وزیر اعلی له مرکزی حکومت تېر ورځ په رسمي توګه غوښتنه وکړه. تر دې وړاندې د اکتوبر په لومړۍ نیټه ډاکټر مالک په خبري هونډه کې له ملګرو ملتونو او نړیوالو ادارو خواست کړو چې د زلزله ځپلو خلکو امداد وکړي. په شمالي وزیرستان کې د صحت محکمه وایي چې په سیمه کې د پولیو یا ګوزن ضد مهم د نه چلیدلو له امله بیماری په لویه سطح د خورېدلو یره ده. په سیمه کې د صحت محکمې مشر ډاکټر جان میر خان تیره ورځ مشال ریډیو ته ویل چې د ناروغي نوي کیسونه مخې ته راځي او وبایي شکل یې اخیستی.
پینځه کیسونه غلی دي پازیټیو کیسونه روان دي. داسې پټاشه او د میز نار چې خاص کر آر یو کلی سے سواد الگ از کوم سے شوی دي کی ای پی سے تو خل سے خوشالی سے نرا کیسونه روان دي او دا کیسونه وبای سے کل اختیار کړه.
موړی زیاته کړه چې دوی کوششونه کوي خو د طالبانو لخوا په مهم د بندي اسلامه ټیمونه نشي ګرځېدلې، نو ځکه خلک دي د خپل ماشومان مستقبل باندې په خپل سوچ وکړي. دا خیبر پښتونخوا د سواد په تحصیل کابل کې په اول ځل 13 ورځ ځایي زنانه او د خپلو لادرکه رشتہ دارو د واپسي لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. دوی له حکومت غوښتي چې د مودې راهیسې د دوی رشتہ داران چې د امنیتي ادارو سره دي ورته دي واپس کړل شي. د کانجو ځایي خبريال برکت شاه 13 ورځ مشال ریډیو ته ویل چې د شپېتو او اویا ترمنځ خزي په برکو کې په احتجاج راوته وي. د احتجاج نه پس دغه زنانه په پور امن ډول کورونو ته لاړي. د پاکستان په سند صوبه کې د اسلامي سغدري زولخوا د هندو مذهب سره د تعلق لرونکو سړي د قبر کنيستلو وروسته کشالې رامنځته شوې دي. پولیس د نهي په ورځ ویل چې د سند د جنوبي برخې د پنګریو په خار کې ناکراری له هغه وروسته رامنځته شو کله چې اسلامي ګوند اهل سنت والجماعت د مسلمانانو په قبرستان کې د یو هندو سړي په خښولو اعتراض وکړ. د افغانستان د ولسمشر د دفتر لخوا تیر ورځ جاری شوی خبر پاڼې تر مخه د افغان ولسمشر حامد کرزي او د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمبرون تیر ورځ ټلیفوني خبرې کړي. په دغه ټلیفوني اړیکه کې دواړو لورو د اسلامي نړۍ په نهمه اقتصادي مجمع او افغانستان پاکستان او برېټانیا ترمنځ په درې اړخیزه ناسته کې د ګډون په هدف برېټانیا ته د حامد کرزي د راتلونکي سفر په باب خبرې وکړې. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د کانګرس لخوا په بجټ باندې په موافقه کې د ناکامه کېدلو له امله په هیواد کې د یو شمېر حکومتي ادارو د تړل کېدلو سره په نړۍ کې په موږ باور زیانمند شوی. اوباما دا څرګندونې په سپینه ماڼۍ کې د نهې په ورځ وکړې چې د یو شمېر حکومتي ادارو د تړل کېدو اتمه ورځ وه. دغه په خبره دغه ځنډ داسې ښایي چې موږ سمه کړنلاره نه لرو.
Already this week,
روانونه ما د امریکایانو د روزګار د زیاتوالي او د تجارت پراختیا لپاره په ایشیا کې په مهمو غونډو کې ګډون وکړ. که څه هم دا به تر هغه پورې چې مونږ کارونه سم کړو اوږدمهاله زیانونه رسوي، خو کله چې هم مونږ داسې کوو نو ورسره په نړۍ کې زموږ اعتبار ته نقصان رسیږي. پیوانې نمائندگان کې د ریپبلیکن ګوند غړي چې په اکثریت کې دي، د نوي مالي کال د بجټ لپاره د ټولو امریکایانو لپاره د اوباما د روغتیايي خدماتو په قانون کې د بدلون راوستلو غوښتنه کوي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وایي برتانیا او ایران یوه پروسه پیل کړې چې په نتیجه کې کېدی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتونه بیرته پرانستل شي. د ایران او برتانیې ترمنځ سفارتي اړیکې له 2011 کال راهیسې پرې شوې دي. ویلیام هیګ د نهې په ورځ پارلمان ته وویل چې ده او د ایراني سیال محمد جواد ظریف موافقه کړې چې د اړیکو د ښه کېدو لپاره عبوري ګامونه پورته کړي. د جنوب مشرقي ایشیا د لسو هیوادونو مشرانو په برونای کې خپل سالانه سرمشیزه غونډه نن پیل کړي. د شورو او زیارت په ورځ په بندر سری بګوان کې له دغه غونډې نه تمه کیږي چې په کې به د هغو مهمو هیوادونو د مشرانو سره خبرې کیږي چې د آسیان غړي هیوادونه نه دي. په دې کې چین، جاپان، جنوبي کوریا، هند او امریکا شامل دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما لخوا په سرمشیزه کې ګډون د منسوخولو له امله د امریکایي وفد مشري اوسته هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کوي. سپینه ماڼۍ د امریکا لخوا مصر ته ټوله پوځي مرسته د درولو د پلان رپورټونه رد کړي دي. د ولسمشر باراک اوباما د قومي سلامتیا کونسل ویان دی کیټلین هیډن په یو بیان کې ویلي چې انتظامیه به د مصر د پوځ سرمشي لاندې حکومت سره د امریکایي مرستو آینده پلان په راتلونکو ورځو کې اعلان کړي. په بیان کې ویل شوي دي چې په ستمبر کې د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې اوباما په خطاب کې واضح کړه چې له مصر سره به د امریکا مرسته جاري وي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې مليحه مرزاده وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوغو راپورونو تفصیل واوري. پورا یو کال مخکې په همدې ورځ د تعلیم مبارزه ملال یوسفزی په سوات کې د طالبانو لخوا په ډزو وشتل سول. نوموړی تر ژوبل کېدو څو ورځې وروسته خپل روغتیايي حالت څه داسې بیانوي.
داسې کوشش مې کو چې زه پاس مزه دي دنیا ته واپس راشم. پړه باندې مې بوج وو خلکو چې داسې راووتې د دې خوبونو نه.
د شمالي وزیرستان د سیاحت د محکمې مشر خبرداری ورکوي چې په دغه سیمه کې د پولیو یا ګزان رانز مخ په زیاتې دودي
پنځه کسینه غلې دي پازیټیو په نرا کسینه روان دي داسې پټاشه او د میز نار څخه خاص کر.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوز د پاکستان له مرکزی حکومت خواست کړي چې نړیوالې ادارې دي زلزله ځپلو سیمو ته پریښودل سي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبا کې د ترګري د مخنیوي او د امنیت ټینګول په لړ کې په استخباراتي او امنیتي چارو کې د اصلاحاتو هوډ کړی دی. د اطلاعاتو صوبای وزیر شاه فرمان وايي
دا څنګه یو ادارې کې چې بنا خو صرف د زړو ادارو ترمنځ د کوارډینیشن خبره کړي چې ډېر پرېشر راغلی په ګورنمنت باندې چې لاین آرډر سچویشن ډېر خراب دی.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدې مودې راهیسې د امنیتي تړونو په اړه بحث روان دی. دا چې مهمه ستونزه پکې څه ده، د قانوني چارو یو کارپوه وایي چې د تیری یا بهرني جاهریت تعریف لوی خنډ دی چې افغانستان او امریکا په بیل بیل نظر ورته ګوري.
افغانستان د دولت نظر هر تروریستي او ورانکار ګروپ سره بهرني یواد ناراضي کړه. افغاني خبره نه باید امریکایان دغه مقوړان دی ودري.
په روان خبرونه کې نور راپور نه لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو خبري اوس راځو خپل لمړي راپور ته. د تعلیم مبارز ملال یوسفزی ویل دي چې دا خبره غلطه ده چې ګواکې نو موړې د طالبانو پر ضد پروپاګاندا کوله. نن پر ملال یوسفزی د طالبانو د حمله یو کال پوره سو. پر دې موقعه مشال رادیو سره په ځنګړې مرکه کې ملال تر برید لمخه او سره منسسوي ټول حالات شریک کړي دي. په مرکه کې د دې د ځان پر ضد سوي پروپاګاندا ته هم ځوابونه ویل دي. له ملال سره د عبدالحی کاکړ د تفسیری مرکې لنډه برخه ګلایاس په ریپورت کې وړاندې کوي.
په 2009 کال کې پاکستانی طالبانو په سوات وادي کې د خپل واک غزولو لپاره جګړه پیل کړه. وسوالو طالبانو په سیمه کې سخت بندیزونه لګولي وو چې پکې جنکۍ سکول ته تلو نه منې کړې شوې وي. په دې سختو حالاتو کې ملال یوسفزی چې هغه وخت یو لس کلنه و د سوات په منګوره کې ژوند کولو. د ملال سکول هم تړل شوی وو خو هغه فیصله کړې و چې د تعلیم د حق لپاره به اواز پورته کوي. ملال یوسفزی د خبریال عبدالحی کاکړ په خواص بی بی سی لپاره د ګلمکۍ په نامه یو ډایری لیکل شروع کړه. په دغه ډایری کې ملالی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال خپل ورځنی یادښتونه لیکل. د ملالی بلاګ وروسته په انګریزي کې ژباړل شوی وو. ملال اوس د انګلستان په برمنګهم ښار کې ژوند کوي. هغه خپل د ژوند او تجربه له عبدالحی کاکړ سره په یو اړخیزه او ځانګړي مرکه کې شریکه کړي. عبدالحی اوس له مشال رادیو سره کار کوي.
نو بیا زوس ناستوم په کمره کې او اباراغ یو ماته ویل چې لکه د سیو ډایری دا یعنی ته به ویلی شي په فون باندې. نو ما خو یبه دا خو زما لپاره ډېره زیاته غټه موقع ده، او دا خو په کار ده چې موږ خپل آواز اوچت کړو، چې زموږ د سوات خلک سوایي، ماشومان سوایي، د سکولونو ته چې کومې جنکۍ ځي د دوی سره احساسات دي.
د بی بی سي ډایري لیکلو وروسته ملالی یوسفزی د نیویارک ټایمز په یو دستاویزي فلم کې ښودل شوې وه. د بی بی سي لپاره د ملالی ډایري لیکلو خبره په 2011 کال کې پډاګه شوه.
نو دا خو د 2012 باندې لاول کې شروع شي و دا دم کې د سې جنوري فروري میاشت کې، او دا زما مور پلار خو د بچي باره کې ډیر زیات خفه کیږي، نه خو ډیر زیات خفه، او ماته داسې وی هم نه، او داسې کوشش کوي چې لکه ملاله چې د دې ژوند ته په خطر کې رانه شي، او ماته به وی چې ته به احتیاط کې.
دغه غواخ د 2012 کال د اکتوبر میاشت په 9 نیټه په حقیقت بدل شو. ملاله چې په مینګوره کې په یو تنگ سړک له سکول کورته په یو گاډي کې تلله، نو وسلوالو طالبانو پرې ډزې وکړي.
بس هم اقغه خیرنه په گاډي کې کېناستل، او عثمان جی بایدان جی کم گاډي سٹارټ کو، اغه نه پس بیا ماته هیڅ نشي یاد.
د ملالی له کوپړې د ګولې ایستو لپاره د یو پیچلې جراحي یا سرجری ضرورت وو. د ملالی د کوپړې لږ شانې برخه لري کړې شوې و چې د زیات زیان بچ کېدو مخنیوي لپاره د مزغو د پارسوب مخاوني ولشي. په سوات کې د لومړي درملنې وروسته ملالی پیښور ته او بیا اسلام آباد کې فوزي روغتون ته یوړل شو. ملالی له برید وروسته خپل لومړي خیالات بیانوي چې څنګه به هوښی نه راووته.
بیا په خوبونه کې ما خوبونه مې لیدل، لا 15 ورځې دا نور چې وي، نو بدې کې ځان ته مې ویل لکه ته مړې، ما یې کوم مړې، نو قبر نشته، تا نه سو فرشته ته پوس نه کوي. لکه انسان په خوب کې خدای نه پويږي چې دا خوب دی کنه، خو رښتیا محسوسې خو ما دا خوب نه، دا داسې به هوښی شانتي، او چې ته په کې سوچ هم کولای شي، او داسې کوشش مې کو چې زه پاسم د دې دنیا ته واپس راشم، پړه باندې مې بوج وو خلکو چې داسې راووته د دې خوبونو نه.
په مینګور کې پرایمري او مډل سکولونه بیا خلاص شوي، او یو بل تعلیمي کال پیل شوي، او جنکۍ په باقاعده توګه زده کړو ته ځي. دا حق چې ډېر ورته په ارزان سترګ ګوري، خو دغه حقوقونو د دفاع لپاره ملالی خپل ژوند سپارلی وو. ملالی چې په 2013 کال کې ورته د ماشومان جهاني امن جایزه ورکړ شوه، هیله منه ده یو ورځ خپل وطن ته ستنیږي چې خپل امزولو او د سکول ملګرو سره یو ځای شي.
ل ملالی یوسفزی سره مو د مرکه پر اساس جوړ شوی راپور واوریدی. تاسو د ملالی د هغه د پلار ضیاءالدین یوسفزی د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د استاذ ګوردن براون، او د ملالی د کتاب لمرسیالی لیکوالی کریستینا لیم سره مرکه نن د پېښور پر وخت پر 4 بجې اوریدلای شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوسو د بلوچستان پر لور. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د پاکستان له مرکزی حکومت خواست کړی چې نړیوالې ادارې د زلزله ځپلو سیمو ته پریښودل سي تر څو د زلزله ځپلو خلکو مرستې ژر تر ژره وسي. تر دې وړاندې نوموړي له نړیوالې ادارو خواست کړی و چې په زلزله ځپلو سیمو کې د خلکو مرسته وکړي، خو د مرکزی حکومت لخوا نړیوالې مرستندوی ادارې لا هم زلزله ځپلو سیمو ته نه دي پریښودل سوي. په دې اړه نور حال کړ څخه خدای نور نصر راکوي.
د بلوچستان د صوبای حکومت لخوا د سې شنبې په شپه په خبر سوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ له مرکزی حکومت د دوشنبې په ورځ په رسمي توګه خواست کړی چې نړیوالو ادارو ته دې په زلزله ځپلو سیمو کې د امدادي کارونو اجازه ورکړل سي. د ډاکټر عبدالمالک بلوچ دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې یو شمیر پاکستانی او نړیوالو رسنیو د سې شنبې په ورځ خبر ورکړ چې له کراچۍ څخه زلزله ځپلې اواران سیمې ته ځینې نړیوالې ادارې پرې نه ښودل سوې، او لا هم هیڅ یوې نړیوالې ادارې په زلزله ځپلو سیمو کې امدادي کارونه پیل کړي نه دي. د صحت نړیوالې ادارې WHO او ډاکټرز وداوت بارډرز یا طبيبان بې سرحد هغه ادارې دي چې له څو ورځو راهیسې ورته اجازه نه ورکول کیږي چې هم هلته د زلزله ځپلو خلکو مرستې وکړي. که څه هم د صوبې وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د زلزله ځپلو سیمو تر 15 ورځنۍ دورې وروسته د اکتوبر په لومړۍ نیټه په خبري کانفرنس کې اعلان کړی و چې د سپتمبر د 24 نیټې په زلزله کې 25,000 کورنۍ متاثره شوې، چې صوبایي حکومت د دې جوګه نه دی چې له ټولو زلزله ځپلو کورنیو سره مرستې وکړي، او همځکه یې له نړیوالو ادارو خواست کړی و چې د زلزله ځپلو خلکو مرستې دې وکړي. خو د پاکستان مرکزی حکومت لا هم نړیوالو ادارو ته په سیمه کې د کار کولو اجازه ورنکړه، او هم یو ځل بیا ډاکټر عبدالمالک بلوچ ورته خواست کوي. تر دې وړاندې د نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري طاهر بزنجو د سې شنبې په مازدیګر د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په خبري غونډه کې هم خواست وکړ چې نړیوالو ادارو ته دې په سیمه کې د کار کولو اجازه ورکړل سي.
جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اپیل کی ہے، ہم بھی اپیل کړ.
څرنګه چې ډاکټر مالک خواست کړی دی، نو موږ هم خواست کوو چې نړیوالې کومې ادارې دي هغوی دې د زلزله ځپلو خلکو د امداد لپاره سیمې ته راسي، لیکن په دې شرط چې هغوی ته مکمل تحفظ ورکړل شي. بلې خواته په اواران سیمه کې چې یادې زلزلې تر ټولو زیاته متاثره کړې، د همهغه ځای یوه اوسېدونکي جبار د ټلیفون له لارې مشال راډیو ته وویل په سیمه کې د نادولتي موسسو او حکومت لخوا امدادي کارونه روان دي، خو د ده په خبره زلزله ځپلې د څښاک د اوبو له نشتوالي سره مخامخ دي. دلته د خلکو او حکومت له لوري امدادي کارونه روان دي او امدادي سامان خلکو ته ورکړل کیږي، لیکن په دې ټولو سیمو کې تر اوسه لا هم د څښاک د اوبو سخت نشتوالی دی. د وژلو ورده چې د سپتمبر په 24مه نیټه د بلوچستان او سند صوبو په ډیری سیمو کې د زلزلې ټکانونه احساسي وو چې د ریکټر په کچه یې شدت 8.8 ښول سوی وو. دې زلزلې د بلوچستان اواران او کیچ سیمه تر ټولو زیاته متاثره کړې چې د سرکاري چارواکو په خبره پکې تر 400 زیات کسان مړ شوي او په زرګونو نور متاثره شوي دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
له کوټ څخه اوس زو د شمالي وزیرستان پر لور. د شمالي وزیرستان د سیاد د محکمې مشر ویلي چې په سیمه کې د پولیو یا ګزان د ناروغي د خورېدو ویره ده، ځکه چې د په وینا په سیمه کې د پولیو مهم نه ترسره کیږي چې لکهبالې نوي کیسونه مخې ته راځي. نوموړي پر خلکو غږ کړی چې د خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه دې فکر وکړي. د مشال راډیو خبریال له نوموړي سره خبرې کړي او دا راپور برابر کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
دا شمالی وزیرستان صحت محکمه مشر ډاکټر جانمیر خان وایي کلانا چې په سیمه کې وسلوالو په پولیو مهم بندیز لګولې، د پولیو یا ګوزن ناروغۍ نوي کیسونه مخ په زیاتېدو دي او ګوزن ناروغۍ په سیمه کې وبایي شکل اختیار کړي. دوی وایي په تیرو دوه میاشتو کې 15 کیسونه د لیبارټری څخه تصدیق شوي او دغه کیسونه په روانو ورځو کې په زیات شمیر کې راتلی شي. نوماوړې وایي
پینځه کیسونه غلې دي پازیټیو په نرا کیسونه روان دي، داسې پټاشه او د میز نار څخه خاص کر آر یو کلی سے سوادا لگا اس کی عموم سے سوی دی کیا ای پی سے تو خیل سے خوشحالی سے دا سے ساتھ خیل میسا کی سے سوی دی میران شاہ سایڈ تا سوی دی دا کسی نا آغا سے روان دی کنا دا سے نظر چنکنے کسی نا نرا ندی روان نرا کسی نا روان دی و دا کسی نا وبائی سے کل اختیار کرا.
ڈاکٹر جان میروائی پتیر یو کال کے لس کے سونا شوی چه اوس پاسیما کے پولیو وبائی شکل خسته دے
دس کے سینا وزن او وائل وائرس سی زنا بیا ویکسین وائرس سی کنا اے دا یو کول سی دی تقریبا ای وائل کاشے دعا کے سینا وشی بی دیتا اوڈ بریک وی کنا اوڈ بریک کو سوا دا نال چه زکا چه یو بچائی چه وائی بی آئے گے نا تقریبا 1000 بچیونو تا انفیکشن وشی کنا یو بچی نا
دا صحت محکمه مشروعه دوی په خپل ساته هڅه کوي خو کا د بندیز له وجې د دوی ټیمونه نشي ګرځېدلې. عوام دې په خپل د ماشومانو سوچ وکړي چې ورته د ګوزن ناروغي کترې ورکوي.
لکه ډاکټرون شول یا میس پرامیډیک شول هیلت محکمه چې سوا پولیټیکل سایډا بغیر سره اوختادي د شورې سره مذاکره مشري کړی دي ملیون په غوندې هر هغه کی زکه چې میز بچون دي د ټول وزیرستان ولا ټول عمر مزوري دو ټیک تو میز نن سبو کا په میز پابند دي میز نن شي کوي خو دې بچون دي اریو دا کوشش تا کو چې خپل بچي خو دا کم از کم حفاظت وکړو کنه.
کلامو کې د نومه وړي څخه او پختل چې کدا سیمه په روختونونو کې د ګوزن ساس کې نه ملاويږي نو بیا څنګه یو کس دغه کترې تر لاسه کړي. نو دوی اوه اوس یې په ټولو روختونونو کې د ګوزن ساس کو بندوبست کړي.
بالکل مسترار اسپیټل سے میسي ویکسینیشن ستا چې څنګه مونږه ویکسین خلک غوړي او د لایک کا بچونو ریا او کا بیا ویکسین یې مینه ریا خلک څه طریقانو کو میسو په خپل طریقا چې کوم ډولونه میز مذاکرات روان دي خو دا داس وخت روان ده چې خلک کوشش وکړي چې میزو د ټرون بیا دغه مخاونه مینه د کچه دغه وبای سیکل اختیار کوي او د بیا ورته د ټرونه مخاونه مینه چې د کنټرول تر پټ نه را کی سینر روان دي.
دا یادونه ده چې د سیمې خلکو په وینا په 1300 ورځو کې دوه نور نوي کیسونه هم مخې ته راغلي چې یو درې کلن نور خان د میرانشاه بازار ظفر ټاون او دویم کیفیت الله د تحصیل سپینوام نه تعلق لري. خو د صحت محکمې لا د دې دوه کیسونو تصدیق نه دی کړی، خو وایي دغه ناروغي په تیزی سره خورېدل شروع شوې دي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. له شمالي وزیرستان ځو د کرم ایجنسی پر لور. په کرم ایجنسی کې د خوراکي توکو د مرستو تر بندېدو وروسته د پاړه څمکني متاثرین له سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي چې تر واپسي وروسته د دوی ژوند لا هم خپل عادي حالت ته نه دی راغلی، نو حکومت دې ورته په خصوصي توګه د خوراکي توکو د مرستو ورکولو سلسله یو ځل بیا شروع کړي. نور حال سیمې څخه د مشال راډیو خبريال راکوي.
په کابالی سیمه کوربا ایجنسی کې خوراکي توکو امداد د بندېدو پس د پاړه چمکني متاثرین وایي چې د دوی مشکلات یو په دوه شوي دي. د سکارام سیمې حاجي ګل رحمان مشال رډیو ته وویل چې امداد سره د دوی گزاره روانه وه، خو اوس نه پوهېږي چې څه وکړي. پاړه چمکني د کرم ایجنسی لری پرته سیمه ده چې پوله خیبر ایجنسی سره لګېدلې ده. دغه سیمه د منځني کرم ایجنسی په حدودو کې راځي. په سیمه کې د مئی میاشت په اوومې نېټې طالبان وسلوالو لخوا د پاړه چمکني پر یو شمېر علاقو باندې قبضه اچولو پس خلکو خپل کورونه پرېښي ول. قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې د ریکارډ تر مخه د سیمې څخه بې کوره شو خندانونو شمېره قریبا یو لزره ده. چارواکو تر مخه په سیمه کې وسلوال طالبانو خلاف کامیاب پوځي عملیات وروسته نه ویش علاقو ته لزرونه زیات کورنۍ د جون میاشت په شلمې نېټې واپس شوې دي. په دې کې د ځینو سیمو خلک لا هم د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. د مخماندې سیمې محمد یعقوب وایي چې دا د کم ځای انصاف دی چې یو خوا مخ خپلو علاقو ته نه پرېږدي او بل خوا یې را باندې راشن بند کړو. منځنی کرم ایجنسی کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې مشر عمران وزیر مشال رډیو ته وویل چې متاثرینو سره د واپسي وروسته تر درې میاشتو پورې د خوراکي توکو امداد د ورکولو وعده شوې وه، او هغه چې څنګه پوره شوه نو پر دوی امداد بند شولو. د پاړه چمکني چې کوم متاثرین نه دي واپس شوي، د هغوی په اړه نوموړي څه داسې وویل. د پاړه چمکني متاثرین وایي چې د واپسي وروسته د دوی ژوند لا هم خپل ځای ته نه دی راغلی، او حکومت دې دوی ته په خصوصي توګه د خوراکي توکو امداد ورکولو سلسله یو ځل بیا شروع کړي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. له کرم ایجنسی څخه وتزو د باجوړ ایجنسی پر لور. په باجوړ ایجنسی کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په تیرو عملیاتو کې د چرګانو یو شمېر فارمونه په مکمله توګه ړنګېدلي وه، او ځینو نورو ته جزوي زیانونه رسېدلي وه چې ګڼ شمېر خلک یې له مالي تاوان سره مخامخ کړي دي. د دغو فارمونو مالکان له حکومت غوښتنه کوي چې د بیا رغونې په کار کې د مرسته ورسره وسي. نور حال له سیمې څخه د مشال راډیو خبريال راکوي.
په باجوړ ایجنسی کې د تیر عسکري اپریشن په دوران د چرګانو شل فارمونه په مکمله توګه زیانمن شوي، ولې ټول یو سل او پنځه فارمونه داسې وو چې مالکانو د بیکورۍ په وخت بند کړي او د چرګانو د مړ کېدو توان ورته رسېدلی وو. دا فارمونه د تحصیل مامون سلارزی او د اتمنخیلو په سیمه کې جوړ وو چې اوس یې مالکان د هغوی په وینا بېروزګاره دي. د باجوړ پولټری فارمز اسوسییشن صدر شهابالدین مشال رډیو ته وایي چې حکومت د دې فارمونو د زیانونو سروې خو کړی ده، خو لای هم هغوی ته توانونه نه دی ورکړي.
په مامون دو عنایات کلی کې خزانه موټان خطا کوثر کې، په زور بندر کې، په علاقې شاغو پجا سلارزی کې، او عثمان خیل کې، په دې علاقو باندې دا پولټری فارمونه وو. بالکل چرګان نړکو د جټ جادونه لګېدلې، د کزما پخپل هم لګېدلې دي. زما مطلب د ورور دی، زما پخپل زما دوستان د علاقې خلک دي. تقریبا یو پولټری فارم بولډینګ چې کم دی نو هغه نن په 20 لاکھ روپیې نه جوړیږي. تاسو حساب کوئ چې 5000 چرګان نه 10 لاکھ روپیې، هغه شي کم از کم یو فارمر 30 لاکھ روپیې تاوان شوی دی.
سراج محمد خان چې خپل پولټری یعنی د چرګانو فارم کوي وایي چې بیروزګاری ورته ډیر مشکل پیدا کړي. هر فارم کې شپږ تنه په روزګارو، ولې اوس هغوی ټول بیروزګار شوی دي؟
فارمونه چې کوم دا مکمل بولډینګ شوی، کارپټ اپریشن تقریبا شوی او دا مکمل تباشي
پدې نور باندې چې کومونه د ځینې د سیمو چې دا لږ لږ تو په پانو باندې لګېدلې او دار څنګه مکمل نه سبا زیاتره ته په خپل باندې موږ د روزګار ما د ملیون والا را باندې روپۍ دي چې زه والا موږ ته واړه بچو د دیور باندې روپۍ دي د میډیسن والا را باندې روپۍ دي زیاتره خراب دي ډیر زیات.
عرفان الله د ټان خطا سیمه اوسیدونکو دی او هغه وویل چې د هغوی په سیمه کې لکه د نور ودانو په شان د هغه د چرګانو فارم هم په بلډوزر رنگولے شویو
فدا کی سے کم دے زمنگ بلڈنگ کے کم دے کم سے کم دے 20 لاکھ روپو او 10 لاکھ روپو دے کے مکمل رسیدلی لگا چرگان پکی ہوگا نا او پاس تو حالا تو کی مند باجول نہ رہو تو گیا با کیا اپریشن جاری ان باوی کے مکمل تباشی ویڈیو تو اس قسم این جی او یا کم سرکاری ادارے مولا نے تک کم خرچہ رکھ لے دا نہیں مجھ سے کم عمر سے کرے دا
بیا مو پسیما کی د زیانو نو د سروے کاؤنٹ کے ادارے ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ د دفتر د چارواکی اکرام سره خبرې وکړي نو هغه وویل چې هغه د چرګانو د فارمونو مکمل سروے کړی دی.
بالکل مونږه سروے کړی دا مونږه ډیټا لګړی دا بی ایم ای په خور نن دکانونو تم لا کمپنسیشن نه دی شوی او کمرشل ان ټول پاتې دي
دغه فارمونو د مالکانو په وینا چې ګینه حکومت دی هغه ته د شوی زیانونو معاوضه ورکړي چې د هغه روزګار بیا روان شي.
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې خیبر پښتونخوا ترګریزو پیښو سخت ځپلې ده. په دغه صوبه کې واکمن د تحریک انصاف ګوند حکومتي چارواکي د ترګری د مخنیوي په لړ کې یو جامع تګلار نه لري، خو صوبایي حکومت هوډ کړی چې په استخباراتي او امنیتي چارو کې د یو لړ اصلاحاتو پر راوستو سره به امنیت ټینګ کړي. په دې اړه زموږ همکار مجید بابر راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
په تیرو څو هفتو کې په پېښور او خوشا کلیوالو سیمو کې پر لپسې د هغو بمی چاودنو نه پس چې په لسګونو کسان یې ووجل او سلګونه نور یې ژوبل کړل، د صوبایي حکومت لخوا داسې بیانونه مخې ته راغلي دي چې د روانې ناامنۍ د مخنیوي لپاره به نورې امنیتي او استخباراتي ادارې جوړیږي او په امنیتي ادارو کې به اصلاحات کیږي. څومره د مخکې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک بیان شیراز پراچا په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي و چې
یو نوی انټلیجنس اداره چې تجویز زمونږ د وزیر اعلی پرویز خټک صاحب دی هغه باندې کار روان دی. دې علاوه دا نوی آی جی پی صاحب راغلی دی په دې صوبه کې ناصر خان دورانی صاحب، هغه هم نوي آیډیاز راوړي دي ولې چې هغه په پنجاب کې په انټي ټیررزم یونټ مشر او په پولیس ته او لا انفورسینګ ایجنسو ته وزیر اعلی صاحب مکمل فری هینډ ورکړی دی.
وزیر اعلی پرویز خټک هم د مشال ریډیو سره په خبرو کې د یوې نوې استخباراتي ادارې او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره صوبایي پولیس ته د لا نورو اختیاراتو خبره کړې وه.
په دې وخت کې مونږ چې کوم نوې آی جی پولیس راغلی هغه ته مونږ مکمل اختیار ورکړی دی. پولیس کې مونږ انټرفیرنس بند کړی دی سیاسي او هغه ان شاء الله تعالی یو نوی پروګرام لاندې خپل انټرجن اداره تکړه کوي.
د کورونو او امنیتی چارو په اړه د وزیر اعلی پرویز خټک خصوصي سلاکار یاسین خلیل هم د مشال ریډیو سره په خبرو کې د وزیر اعلی د خبرو تایید وکړ او زیاته کړه خود. خیبر پختونخوا د صوبائی کابینی یو وزیر ضیاءالله افریدی چې د پېښور سره تعلق دی بیا وایي چې د ترهګرۍ مخنیوی د پولیسو کار نه دی.
پولیس او مطلب د پولیس هغه ځکداري چې بیا سوته وي او زه دا تاسو خو پته ده او دنیا تم خو پته ده چې پولیس د څه لپاره آی پولیس د شهګردي او کولی شي پولیس دا ټریننګ کړی دی. پولیس خو یو داسې محکمه ده چې هغه خو یو معمولی د پولیسو کردار ده نه.
بلخوا چې کلمو د یو نوي صوبایي استخباراتي ادارې د جوړولو او امنیتی ادارو کې د مجوزه اصلاحاتو د نور تفصیل لپاره د تحریک انصاف په مشرۍ کې د صوبایي حکومت ترجمان او وزیر شاه فرمان سره رابطه برابر کړه نو نوموړي وویل
نه دا خو زما خیال دی چې کوارډینیشن د پاره دا چې اداره ده چې هغه صرف لا ان آرډر سچویشن کنټرول کول پاره صبح دا وی خو هغه د روټین خبرې دي صدا چې سپیشل دغه پکې نشته چې ګینه باره کې سره وي چې یاره سپیسیفک چینجز دي اې سجدا چې نوې اداره کریټ کیږي نه خو صرف د زړو ادارو ترمنځ کې سره کوارډینیشن خبره کړي ځکه چې ډیر پریشر راځي په ګورنمنت باندې چې یاره لا ان آرډر سچویشن ډیر خراب دی.
په داسې حال کې چې په دې ورستو کې په پېښور او د خیبر پښتونخوا په یو شمیر نورو سیمو کې ترهګریزو پیښو په لسګونه بېګونه ولسي وګړو ته د سر او مال زیانونه اړولي، کارپوهان وایي په حکومتي کچه د یو جامع حکمتي عملیه مخې ته نه راتلل به خلک د لا نورو مشکلاتو سره مخ کړي.
مجید بابر و چې په خیبر پښتونخوا کې د حکومت لخوا د امنیتی چارو په اړه د پورته کېدونکو ګامونو په اړه تاسو ته راپور اوروي. وخت د غرمې 12 بجې سو ملي حمیرزاده به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د تعلیم مبارزې ملالۍ یوسفزۍ ویلي دي چې هغې د طالبانو پر ضد پروپاګنډا نه کوله، بلکې د هغوی د سوچ او مفکورې مخالفه ده. دا خبره هغې له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې ده. ملالۍ وویل کله چې طالبانو په 2000 کې په سوات کې د جینکو پر تعلیم بندیز ولګاو نو دوی مخالفت وکړ. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې نړیوالې ادارې د زلزله ځپلو خلکو مرستو ته پرېږدي. تر دې وړاندې د اکتوبر په لومړۍ نیټه ډاکټر مالک په خبري کونډه کې له ملګرو ملتونو او نړیوالو ادارو خواست کړو چې د زلزله ځپلو خلکو امداد وکړي. په شمالي وزیرستان کې د صحت محکمه وایي چې په سیمه کې د پولیو یا ګوزن ضد مهم د نه چلېدلو له امله بیماری په لویه سطح د خورېدلو یاره ده. په سیمه کې د صحت د محکمې مشر وایي چې د ناروغي نوي کیسونه مخې ته راځي او وبایي شکل یې اخیستی. د خیبر پښتونخوا د سوات په تحصیل کابل کې په اول ځل 13 ورځ ځایي زنانو د خپلو بې درکه رشته دارو د واپسي لپاره احتجاجي مظاهره کړې. د پاکستان په سند صوبه کې د اسلامي سخت دریځو لخوا د هندو مذهب سره د تعلق لرونکو سړي د قبر کنستلو وروسته کشالي رامنځته شوې دي. د افغان ولسمشر حامد کرزي او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تیر ورځ ټلیفوني خبرې کړې. په دغه ټلیفوني اړیکه کې دواړو لورو د افغانستان، پاکستان او برتانیې ترمنځ په درې اړخیزه ناسته کې د ګډون په هدف برتانیې ته د حامد کرزي د راتلونکي سفر په باب خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د کانګرس لخوا په بجټ باندې په موافقه کې د ناکامه کېدلو له امله په هیواد کې د یو شمېر حکومتي ادارو د تړل کېدلو سره په نړۍ کې په موږ باور زیانمن شوی. اوباما د سرګندونې په سپینه ماڼۍ کې د نهې په ورځ وکړې. د برتانیې د بارنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وایي برتانیې او ایران یوه پروسه پیل کړې چې په نتیجه کې کېدی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتونه بیرته پرانیستل شي. د دواړو ترمنځ سفارتي اړیکې له 2011 کال راهیسې پرې شوې دي او نن د جنوب مشرقي ایشیا د لسو هیوادونو مشرانو په برونای کې خپله سالانه سرمشي غونډه پیل کړې. د شورو زیارت پر ورځ په بندر سری بګوان کې له دغه غونډې تمه کیږي چې پکې به د هغو مهمو هیوادونو د مشرانو سره خبرې کیږي چې د آسیان غړي هیوادونه نه دي.
دا مهم خبرونه لنډیز مل مشال رادیو څخه واوریدي چې ملیحا میرزاده وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي رابع اکرم خان د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غوړسو.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې بډبیرې سیمه کې د پولیو ټیم په حفاظت مامور پولیس وین د ماکی سره الوزول او متنو کې د وسلوالو په آزاد توګه په سړک د موټرو ودرول ورستو د لس کسانو تختولو نه دا خبره پډاګه ده چې د سیمو کې پولیس او انتظامیه یا خو خلکو ته حفاظت ورکولو کې ناکام دي او یادې طرف ته توجه نه ورکوي. ادارې لیکي چې خیبر پښتونخوا کې د نوې آی جی د راتلو ورستو په مختلفو سیمو کې د هدفي عملیاتو خبرې کیږي، خو تر دې دمه په یوه سیمه کې هم څه قسمه عملیات ونه کړشول. ادارې لیکي چې صوبه کې امن پزې کول لپاره صوبایي حکومت لپاره کار ده چې د کراچۍ غونډې اپریشن د صوبې په ناامن سیمو کې دی وکړي او پولیس له د اف سی په مرسته یو جامع اپریشن کول هیڅ مشکل نه ده. ادارې اخیره کې لیکي چې متنو بډه بیره، شیخان او دې سره تړلې سیمو سره سره د خار مزافاتي سیمو کې دی محدوده کرفیو ولګوي او کور کور تلاشي دی وکړي. د ګام اوچتولو سره ولس له لک تکلیف به ضرور رسی، خو اطمینان به ورته هم ملاو شي چې علاقې د ترهګرو نه لشوی او اوس دوی محفوظ دي. د عملیات ورسو خار د هم په مختلفو برخو کې تقسیم کړي او داسې د کور کور تلاشي دی واخیستې شي او بیا د ورسره د خار لارو نگرانی هم سخت کړي. جنگ رسمانه خپل اداره کې لیکي چې یو اندازې مطابق کال 2008 نه کال 2010 پورې پاکستان کې 4 امدادي کارکون وژل شوی دي او د غرنګ تیر یو لسیزه کې په غونډه نړۍ کې په امدادي رضاکارانو باندې په حملو کې 1.5% اضافه شوی ده. اداره مخکې لیکي چې په بډبیر کی کله چې پولیو ټیم باندې حمله وشوه نو هغه ورځ په ټوله دنیا کې انساني همدردی ورځ منځل کېده. اداره وایي چې پولیو مهم خلاف په مزاحمت کې شدت او اضافه روانه ده او د دې په نتیجه کې د موزي مرض خطر نور هم سیوا کیږي. اداره زیاتوي چې پولیو نه پاک ملکونه د مرض ځان ساتلو لپاره د پولیو د مرض ښکار ملکونو خلکو باندې د سفر په پابندیانو خبرې اترې هم کوي. اداره وایي باید چې ټولې صوبې او وفاقي حکومت په یو ځای پولیو په حق له حکمت عملي جوړ کړي چې د کار مستقبل چاپیریال محفوظه او ساتلی شي. په همدې موضوع ایکسپریس رسپانه هم لیکلې ده او وایي چې بدقسمتۍ نه په حکومتي کچ ترهګري عمومي نوعیت جرم ګڼل کیږي او د دې جړې پورې د رسیدو کوشش نه کوي. وزیر اعلی د هرې حادثې نه پس تحقیقاتو حکم ورکړي او د لواحقینو لپاره د سپیسو اعلان هم وکړي. دارنګ مرکزی حکومت هم په دغه روایت عمل کوي او مزمتی بیان جاری کړي. نو تر څو پورې چې ترهګرۍ لپاره په صحیح مانو کې پالیسی نه جوړیږي نو د دې خاتمه ناممکنه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي طالبان له 14 کلنی ملال یوسفزی دومره ویریدل چې د هغې د وژلو هڅه یې وکړه. د ملال ګنا څه وه؟ هغې د ځان لپاره تعلیم غوښتي او د تعلیم لپاره یې مبارزه کول. بلخوا واسټری جورنال لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي دي چې له امریکا سره به د دوه اړخیز امنیتي تړون لپاره د پلانونو د جاج اخیستو لپاره لویه جرګه راوغواړي چې دا ډول په مستقبل کې په افغانستان کې د دننه پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو پر سر خبرې ګړندۍ سي. د دواړو مقالو غټ ټکي له اسرار العالم مومند اورو.
ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي که د پاکستان مستقبل شته نو ملالا یوسفزی عملی اظهار دی. طالبان له دې 14 کلنې جینۍ دومره ویریدل چې د هغې د وژلو هڅه یې وکړه. د ملالا ګنا څه وه؟ هغې د ځان لپاره تعلیم غوښتو او د تعلیم لپاره یې کمپین چلولو. وسلوالو ته د زیان رسولو په لړ کې د پاکستانی حکومت او پوځ په پرتله ملالې ډېر جرأت ښودلی او د دې پلار چې یو وخت یې سکول چلولو په بهادرۍ سره د خپلې لور د میشن ملاتړ کړی. نوموړی وایي له اوږدې مودې راهیسې ملالې ته له طالبانو لخوا د ړکې ورکړل کېدې خو هغې یې پروا نه کوله. په مقاله کې راغلی په ملاله برید د پاکستانی پوځ لپاره د شرم خبره وه. د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویسکیانی په هسپتال کې د ملال یوسفزی تپوس لورغلی بو او په یو بیان کې یې پر ملاله د برید غندنه کړې وه او دا یې بوزلانه فعل بللی وو. خو مقاله لیکونکی وایي باید چې له خبرو سره عمل هم وي. په کار وه چې اشفاق پرویسکیانی او نورو مشرانو په ملاله یوسفزی برید کوونکي د قانون منګولو ته سپارلې وې او دارنګ د طالبانو لخوا عام وګړو او ریاست ته د اورپېښو خطرو مخه یې نیولې وې. بلخوا واسټری جورنال لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي دي چې له امریکا سره د دوه اړخیز امنیتي تړون لپاره د پلانونو د جاج اخیستو لپاره لویه جرګه راغواړي چې دارنګ په مستقبل کې د افغانستان دننه پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو پر سر خبرې ګړندۍ شي. د کابل او واشنگټن ترمنځ دا تړون به د کال 2014 وروستو په افغانستان کې په لږ شمیر کې پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو ته لار جوړه کړي چې په محدود پیمانه به د ترهګرۍ د مخنیوي عملیات ترسره کوي او د افغانستان د پوځیانو او پولیس ځواک روزنه به څاري. خو پر دې اړه خبرې له مشکلاتو سره مخامخ دي او د دوانو خو ترمنځ پر زنو خبرو اتفاق نشته. د مثال په توګه لکه څومره شمیر کې امریکایي پوځیان به پاتې کیږي او دا پوځ به د بهر جاریت په څه ډول ځواب وایي او په څومره علاقه کې به دوی د ترهګرۍ د مخنیوي عملیات ترسره کوي. د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیضی ویلي دي نه د معلومات چې لویه جرګه به کله رابللی شي خو زیاته یې کړه کیدای شي چې د نومبر میاشت په وروستیو ورځو کې راوبلل شي. ښکاري داسې چې دا به د امریکا پوځي پلان جوړونکو لپاره نوې اندېښنې راپورته کړي ځکه چې دوی ته څو میاشتې وړاندې د خبرتیا نوټس په کار وي چې دا رنګ د پوځیانو ځای پر ځای کولو لپاره تیاری ونیسي. پروسه ستمبر میاشت کې د امریکا د دفاع وزیرو ویلي وو تمه لري چې په دې میاشت کې به امریکا او افغانستان امنیتي تړون ته ورسیږي.
اسرائیل مومندو چې د سیمې او نړۍ په اړه په خبرو مقاله په خبرو ورسپانو کې د مقالو حال درکاوي. د پاکستان د انګریزي ژبې په ورسپانه اکسپریس ټریبیون کې یو مقاله راغلی چې لیکي په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پاکستان د پخوانی امیر جنرال ضیاءالحق د دور پالیسي او فکر د منځه وړل ضروري دي. د دې لیکنې مهم ټکي به شاهین بنیرۍ درته واوروي.
اثر من الله لیکي د ټولګندیز غونډې اعلامیه ټولو سیاسي مشرانو لاسلیک کړه. د عمل د مخکنه منتشر قام د فکر په حواله نور هم ګډوډ کړه. زمونږ مشرانو د هغه دشمن په اړه بحثونه وکړل چې د لسو کالونو زمونږ پر ضد جنگ کوي خو نوم یې ورله وانخسته. آیا دا د سر ټیټولو اعلان او کنه؟ سیاسي مشرتابه یو ځل بیا نظریه ضرورت عملي کړه. لیکوال لیکي پاکستانیان د خبرو اترو خلاف نه دي خو د هغه خلکو په شرایطو نه چې د پاکستان دستور یا قامی حاکمیت نه مني. آیا په ټولګندیزه غونډه کې سیاسي مشرانو ته چاور یاد نه کړه چې دغه بینومه دشمن د حکومت د بندیز د لاندې راغلي یو تنظیم دی؟ د دستور په 255 ماده کې لیکل شوی هر هغه شخصي تنظیم چې د یو وسلوال تنظیم په توګه د کار کولو قابل وي غیر قانوني دی. آیا سیاسي مشرتابه ته چا وریاد نه کړه چې د یو غیر قانوني تنظیم سره خبرې کول د هیواد د دستور پر ضد عمل دی؟ اثر من الله لیکي وسلوالو د 500,000 نه ډیر خلک وجلی دي او د قانون مطابق یوازې د وجل شو خلکو کورنۍ دغه جرم معاف کولی شي. آیا د دې اعلامیې د لاسلیک کولو نه وړاندې چا د هغوی نه پوښتنه کړې ده؟ آیا سیاسي مشرانو ته دا څرګنده نه شوه چې د اسلام په نوم د خلکو وژنه د مذهب په سپکاوي کې راځي؟ لیکوال وړاندې لیکي په تاسو کې ځینې دا باور لري چې ترهګري د ډرون بریدونو رد عمل دی. نو بیا د ټولګوندیزي غونډې اعلامیه د ډرون بریدونو په اړه ولې دومره نرمه ده؟ بیا تاسو ولې امریکا یو دښمن هیواد نه ګرځوئ؟ ولې دا اعلان نه کوي چې ناټو ته په سامانونو وړلو باندې تر هغه بندیز وي تر کومه چې ډرون بریدونه نه وي ودرېدلې؟ د دغه پر ځای تاسو د امریکې د سیل لپاره د ډرون معامله ملګرو ملتونو ته د وړلو خبره وکړه. آیا تاسو نه خبره چې یو معامله ملګرو ملتونو ته د وړلو معنی دا ده چې تاسو د هیواد د قومي حاکمیت نه لاس وینځئ؟ او بیا یو ساده پوښتنه دا هم جوړیږي چې په دواړو کې د کومې معاملې هوارول ډیر مهم دي، د ترهګرۍ او که د ډرون؟ اتر من الله لیکي کې چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو سره خبرې کوي نو طالبان څلور کاله د دغه هیواد واکدارانو. بل امریکا د یو کمزوري زینه د طالبانو سره خبرې نه کوي، نه خو د امریکا کوم سیمه او نه کوم اوسیدونکي د طالبانو پر رحم کرم دي. په تاسو کې ځینې وایي چې د هندوستان سره خبرې کیدی شي نو د وسلوالو طالبانو سره ولې نه؟ هندوستان یو خود مختار ریاست دی، نو آیا په دې موازنه تاسو د وسلوالو یو ټولګي د یو واکدار ریاست برابرول غواړي؟ اتر من الله په پای کې لیکي نوموړي دا تمه لرله چې د ټولګوندیزي غونډې اعلامیه به د جناح د پاکستان غمازی کوي او د دښمن کارونه به غیر اسلامي او غیر انساني وبلي. ولې دغه پر ځای د دینه د زیاده پاکستان تاثر ولاړیږي او یره دادا چې زموږ سره غداری شوې ده او زموږ نه بې وقوفان جوړ کړی شوې دي؟ لیکوال خواست کوي چې د زیا پاکستان د تل لپاره د خاور لاندې کې.
شاهین بنیاری وو چې په اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې د خبرې سوي مقالې حال درکاوي. امریکایي مجله فارم پالیسی بیا په خبرې سوي مقاله کې لیکي چې د پاکستانی پوز د موجوده مشر اشفاق پرویز کیانی ل خپل نوکری څخه د ریټایر کېدو خبر د دغه هیواد د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره یو تاریخي لمحه ده. د دې مقالې مهم ټکي زموږ همکار مجید بابر درته وروي.
فارن پالیسی مجله لیکي چې روانه اونۍ کې د پاکستان لپاره هغه یو تاریخي لمحه کله چې دغه هیواد پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د روان کال د نومبر په یو کم دیر شمه نیټه د خپل دندې د قانوني مودې پوره کېدو نه پس د نورو حکومتي ذمہوارو نه قبلولو اعلان وکړو. مقاله د دوی چې د یو خبر پاڼې لمخه د کیانی د دې سرګندونو نه پس هغه ټولې افواګانې ختم شوې چې ګوندې کیانی د پوز د مشر په توګه د نوکرۍ د مودې پوره کېدو نه پس به بل کوم داسې حکومتي څوکۍ لپاره هڅه کوي چې زیات واک ورسره وي. د مقالی په خبره په 1999 کال کې د پخوانی ډیکټیټر جنرال پرویز مشرف لخوا د هغه وخت د وزیر اعظم نواز شریف د منتخب حکومت پر ضد د پوځي کودتا نه پس د 13 کالونو د دغه هیواد د بنیادی فیصلو محور د پوځ مشرتابه وا. خو اوس د دې فیصلې نه پس په دغه هیواد کې د جمهوری حکومت د نور پیاوړي کېدو امید پیدا شوې ده. مقاله زیاتوي چې راتلونکي وخت کې بعد دغه هیواد جمهوری حکومت ځکه هم د ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي چې یو خوا خو یو شمیر حکومتي ادارې د پوز د اثر نه د وتلو په هڅو کې دي او بل خوا په ملک دننه د روانې ترهګرۍ او په شرقي او غربي پولو د هند او افغانستان سره د کړکیچ له وجې هم موجوده جمهوری حکومت د ډیرو چیلنجونو سره مخ ده. مقاله کې راغلي دي چې د کیانی د تلو نه پس چې بل کوم د پوز مشر راځي هغه به هم په حکومتي ادارو او فیصلو باندې د پوز د اثر د برقرار ساتلو ضرور کوشش کوي. د مقالی په خبره د امریکای په فورت لیون ورث کې په یو پوځي کالج کې د زده کړو نه پس جنرال کیانی هغه ډومبه پوځي جرنیل وو چې د پوځي استخباراتي ادارې ISI د مشرۍ نه پس د پوز مشر هم وټاکل شو. کیانی د پاکستانی پوز داسې مشر هم وو چې په 1991 کال کې د دښمن هیواد هند سره په جنگ کې هم برخه اخیستی وه. په مقاله کې راغلی دي چې په امریکا کې د زده کړو له وجې امریکایي حکومتي چارواکي همیشه په دې خوشفهمه کې وو چې ګوند کیانی د امریکې لپاره نرم رویه لري او د هغوی د مفاداتو خیال ساتي. خو د هغه د دندې په موده کې د امریکې د ګډو ځواکونو مشر مایک مولن د هغه سره د ملاقات په موخه د اسلام آباد 26 دورې کړې وې. مایک مولن د هغه پاړه امریکایي مجلې ټایمز ته ویلی وو چې کیانی یو داسې کس دی چې سناسه پلان یې هر وخت په محضغو کې وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي. د ترکی حکومت اصلاحات په ترڅ کې ها قانون رد کړی چې لمخې په حکومتي ادارو کې ښځو نه سوای کولای حجاب واغوندي. د وزیر اعظم رجب طیب اردوغان په مشرۍ کې حکومت په دې وروستیو کې یو لړ اصلاحات ته مخه کړې چې ویل کېږي هدف یې په دې هیواد کې د اقلیت کردانو د حقونو خوندي کول هم دي. د دې تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
ترکیې د پراخو اصلاحاتو په ترڅ کې په دولتي ادارو کې د ښځو پر حجاب اغوستو باندې د څو لسیزو لګول شوی بندیز لرې کړ. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د سه‌شنبې په ورځ د خپل واکمن ګوند وکیلانو ته په وینا کې وویل حکومت هغه پخوانۍ ماده لرې کړه چې د جمهوریت د روحیې پر ضد وه. د کارکوونکو د ظاهري بڼې په اړه په مقرراتو کې اصلاحاتو هغه دردونکی بندیز چې له امله یې د ځوانانو، میندو او پلرونه سخت ځورول شوي لرې کړ. یوه تور دوره پای ته ورسېده، خو زه یو ځل بیا په دې ټینګار کوم چې موږ هیڅ چاته امتیازات نه ورکوو، بلکې موږ بالاخره د هغو کسانو عقیدې ته درناوی کوو او حق په رسمیت پیژنو چې کلونه کلونه له دې کاره بې برخې شوي دي. دغه نوی مقررات چې په رسمي ورځپاڼه کې خپاره شوی سمدستي په ترکیه کې چې نظام سیکولار یا غیر مذهبي دی خو اکثریت وګړي مسلمانان دي عملی بڼه غوره کړې ده. په ملکی برخو کې خزینه کارکونکي کولای شي چې حجاب واغوندي، خو پر حجاب بندیز چې له 1950 میلادي کال راهیسې جاري شوی و په قضا او پاوز کې لا هم په خپل حال پاتې دی. د دغو نویو اصلاحاتو په ترڅ کې د غراز سر له سیشن بي څخه په دولتي لومړنیو ښوونځیو کې د هرې اونۍ په پیل کې د ملي وفاداری سوګند اخیستل هم له منځه وړل شوی دی. د عدالت او پرمختګ په واکمن ګوند باندې چې په اسلام کې ریښې لري تور لګول شوی چې د غیر مذهبي یا سیکولر جمهوریت بنسټونه ورانوي. په 1923 کال کې د عثماني امپراتورۍ له دړې وړې کېدو وروسته مصطفی کمال اتاتورک د دغه نظام بنسټ ایښی دی. د اردوغان حکومت له دې مخکې په پوهنتونونو کې پر حجاب اغوستو باندې لګول شوی بندیز هم لرې کړی و. ویل کېږي تر ډېره له دغو نویو اصلاحاتو څخه هدف دا دی چې په ترکیه کې د اقلیت کردانو حقونه تامین شي. په دې لړ کې د انتخاباتو په سیستم کې بدلون راوستل شوی، په مورنۍ ژبه تدریس ته اجازه ورکول کېږي او کردانو ته اجازه ورکړل شوې چې خپلې سیمې او کلي په تاریخي نومونو یاد کړي.
د مشال تر څنګ اوسئ، هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري د افغانستان لسمشر حمید کرزی ویلي چې امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک کولو په اړه به په یوه میاشت کې لوی جرګه وغواړي او بل پلو د پارلمان ځینو غړو د لسمشر کرزی د دې پریکړې مخالفت کړی دی. په این حال کې امریکایي چارواکو هیله څرګنده کړې ده چې په راتلونکو څو اونیو کې بل افغان چارواکو سره پر دې تړون سلاسي. اوس پښتنه دا ده چې د دې تړون د لاسلیک کولو په مخ کې خنډ څه دی چې دومره ډیره موده پکې تیر شوه او دا تړون بل امنیتی پلو د افغانستان لپاره څومره ګټه ولري؟ زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه راپور.
افغان ولسمشر حمید کرزی د دوشنبه په ورځ په خبری کانفرنس کې وویل چې له امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک کولو لپاره په ورستی پړاو کې دی او دغه په وینا په دې لړ کې به په یو میاشت کې دننه لوی جرګه هم راوغواړي. له امریکا سره د دې امنیتی تړون په اړه افغان ولسمشر حمید کرزی په 2013 کال کې هم یو مشورتي جرګه کړې وه، کوم چې نوموړي ته د یا تړون د لاسلیک کولو واک ورکړی و. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی وای افغان او امریکایي چارواکي اوس دواړه په دې اړه په یو خوله دي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ داسې یو تړون باید لاسلیک سي. له نصر الله ستانکزی څخه مې وپوښتل چې که دواړه غاړي سره سلا دي نو بیا یې د لاسلیک کولو په وړاندې خنډ څه دی؟ نصر الله ستانکزی وویل
په ځینو شکلیاتو کې لږ څه ستونزې وجود لري. هغه دا ده چې مثلا د تیری تعریف په امریکایانو له نظره دا ده چې که چیرې کوم بهرني هیواد په افغانستان باندې تیری وکړي نو بیا به د دوی اډې د افغانستان دولت په غوښتنه عمل کوي. خو د افغانستان د دولت له نظره هر تروریستي او ورانکار ګروپ چې د بهرني هیواد نه راځي، که دا افغاني که بهرني، باید امریکایان د هغه په مخ وړاندې ودرېږي.
آیا د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون د افغانستان لپاره اوس او په راتلونکي کې څومره ارزښت او ګټه لري؟ د امنیتی چارو کارپو او پخوانی جنرال واحد طاقت وای دا تړون په داسې بڼه ډیره ګټه درلودلای سي چې پکې د افغانستان او امریکا ګټې له یو بل سره وتړل سي.
کچیر کرزای صاحب د ټیم د افغانستان د امنیتی سکتور ټول متخصصین څنګه دی اردو د پولیسو د ملي امنیت متخصصین دوی کینی او موږ یو ملي امنیتی ستراتیژي جوړ کو او هغه د خپل امدنی ټولو سره شریک کو دی پارلمان نظرن کې واخلو د امریکایي لوري ته وړاندې کو سی په یوه کې چې امریکا ګټه او د افغانستان ګټه سره شریک سي بیا نو کېدای شي چې موږ دوی په ګډه باندې یو د بل ملي ګټو ته په وفاداری دا ستراتیژیک تلون به مخبوز او دې ته وفادار او پابند اوسو.
پخوانی جنرال واحد طاقت زیاته کړه چې کچیر امریکا په افغانستان کې د شتون پر مهال د تړون تجمنتیا ونه شي نو دا د هغه په خبره د افغانانو لپاره بیا د یو لانجی سبب هم کېدای شي. د امنیتی چارو یو بل کارپو امرالله امان وای د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لخوا د هیواد ته د کوم خطر په صورت کې له امریکا سره د امنیتی تړون ډیر مهم دی.
اشد مهم ده په خاطر دې چې هغه ګواکونه چې د منطقه کې د همسایګانو نه د افغانستان طرف ته متوجه دي دغه ګواکو د مخنیوي په خاطر د افغانستان به وکولای شي چې په خپل پښو ودرېږي چې هماغسې وسایل نه وي ابزار نه وي او هماغسې وسلې ورسره نه وي دوی دفاع بیا نشي کولای.
د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان فکر کوي چې افغان چارواکي د امریکا تر وتلو وړاندې دا باوري کول غواړي چې امریکا او نړیواله ټولنه افغانستان یو ځل بیا هغه سي پرېنږدي لکه څنګه چې د شوروي اتحاد له ماتې او وتلو وروسته لاس ورڅخه اخیستی و.
بریوال کاکړ چې د افغانستان او امریکا ترمنځ یې د کېدونکو امنیتي تړون په اړه تاسو ته راپور اوروي. اوسو د افغانستان د خوست پر لور د خوست ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي چې په یاد ولایت کې د زورواکو او ځای خلکو لخوا نږدې 1,00,000 جریبه دولتي مځکه غصب سوي او د دولتي مځکو د غصب لړۍ اوس هم روانه ده. بلخوا ولایتي چارواکي نوموړي ستونزمنۍ او په خوست کې د ټولګټو پروژو د پلي کېدو پر وړاندې مهم خنډ بولي. د خوست چارواکي وایي چې تر دې وروسته به د مځکو د غاصبینو پر وړاندې کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور حال له خوست څخه د مشال رادیو خبریال نجیب الله خیل راکوي.
د خوست ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي که څه هم په وروستیو دریو کلونو کې د ښار په نږدې ساحه کې 25,000 جریبه ځمکه د غاصبینو له منګولو خلاصه شوي او په هغه کې یو شمېر ټولګټې پروژې عملي شوي خو د ښار په ګډون په اطرافو او ولسوالیو کې تر اوسه هم شاوخوا 1,00,000 جریبه ځمکه چې له دوی سره رسمي قیدیت لري په غصب کې ده. د نوموړي ادارې سرپرست نقیب الله په خوست کې د دولتي ځمکو د غصب پر موضوع د آزادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل.
نقیب
الله وایي چې یو شمېر هغه ادارې د غصب شوې ځمکو په خلاصون کې پاتې راغلي چې په مشخص ډول په دې اړه دنده لري.
د ښار په منځ کې حتی زراعت ریاست په 50 کیلومتره نه متره کې غصب شته. زراعت ریاست اجرایه قوه نه ده بلکې د غصبینو نوملړې اجرایه قوې ته تسلیم کړی دی، قضایي دولت ته ورکړی دی. خو دا چې دی قانون تطبیق وظیفه د چا ده هغه په خپله په دې کې پاتې راغلی. غصب باید د قانون منګولو ته وسپرلی شي، سخترینه جزا غصب ته ورکړلی شي او ځمکه یې که چېرته ده په کومه دولتي ځمکه باندې په خپل سر آبادي کړې وي آبادي ورانه او ځمکه دولت ته.
د خوست د ولایت مقام ویان مبارز محمد زدران هم آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په یاد ولایت کې د پرمختیایي پروژو د پلي کېدو پر وړاندې د ځمکو غصب جدي ننګونه بولي او زیاتوي چې له دې کبله خوست ته په میلیونونو ډالره منظوره شوې پروژې مستردې شوې دي.
په لسګونو میلیونه امریکایي ډالرو منظور شوی پروژې بیرته مسترد شوی دی. د خلکو سره ډیره زیاته جفا او خیانت شوی دی. په دې برخه کې په دې غاصبینو کې ممکن د دولت مامورین هم شامل وي، په دې غصبینو کې زورواکي او هغه مافیا چې د ځمکو د غصب لپاره په وړې منظم چوکاټ کې سره راټول شوي او تر مرکز کابل پورې تر مختلفو وزارتونو پورې خپلې ریښې زغلولي. موږ په دې برخه کې کاملا جدي روان یو. د دوی نوملړ تثبیت او شهرت به انشاءالله چې ډېر زر تر زره معلوم او عدلي او قضایي ارګانونو ته به په واک کې ورکړل شي.
د یادونې وړ ده د حکومت پر اعمالو د ولسي جرګې د څارنې ځانګړې کمیسیون چې څو میاشتې دمخه د ځمکو او عامه شتمنیو د غصب د ارزولو او په دې غصب کې د لاس لرونکو کسانو د پیژندلو په موخه جوړ شوی لخپل تحقیقات وروسته اعلان وکړي چې په ټول هیواد کې 1,250,000 جریبه ځمکه غصب شوې ده.
له خوست څخه ځو د ننګرهار پر لور. د ننګرهار په عالي دارالمعلمین کې د زده کړو لپاره له سلګونو هغونجونو څخه د خصوصي کانکور ازموینه واخیستل شول چې له 12 ټولګیو څخه فارغ شوي وي. دغه زده کوونکي به تر بریالیتوب وروسته د 2 کلونو په دوران کې په بیلابیلو څانګو کې روزل کیږي او د نجونو په ښوونځیو کې به د استاذۍ په دندو ګمارل کیږي. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
لسلګونو تنو هغونجونو څخه چې د لوړو زده کړو لپاره د کانکور تر ازموینې وروسته به نتیجې پاتې شوي وي او یا یې تر 12 ټولګیو پورې زده کړې کړې وي. د ننګرهار په عالي درمعلومین کې ترینه د خصوصي کانکور ازموینه د اکتوبر په 8 نیټه واخیستل شوه. د ننګرهار د عالي درمعلومین رئیس خونیار محمد داوود ابراهیم خیل د ازموینې پر مهال وویل په عالی درمعلمین کې د نورو کلونو پر نسبت سکل د خزینه او زده کوونکو شمیر پر نارینه او هغو زیات دی. نوموړي وویل
سکه چې دا زر تنانو مراجعه کړي و سبتنام کړي تقریبا په حدود د 350 الی 900 کسانو پورې دوی حاضر شوي. موږ ولشتي لرو علوم دینی دا ساینس دا ریاضی دا پښتو ادبیات دری ادبیات انګلیسی ادبیات او د ورشتو لپاره اول سر کې سبتنام د لشتې په اساس باندې شوی. د امتحان تور شنن 13 شو ام موږ د انتخاب رښتې خويند تور کړي کڅوک ساو شوی بل رښتم انتخاب اول شي.
د ازموینې ګډونوالي خوشاله وي چې لزده کړو وروسته به د نجونو په خونځو کې په استاذۍ او ګمارل شي. د شفیقې په نوم یو انجلۍ وایي
سم سم څخه فارغ یم اوس غواړم چې علي در معلمین کې زده کړم. په کانکور کې بعض خویندې دي چې کامیابی دي نه او دا ورته یو زمينه ده چې هغه شي د علي در معلمین ته راشي.
یو شمیر نجونو اندېښنه لرله چې د تعلیم په ډګر کې به هم د خپل حق نه محروم شي. خو د علي در معلمین رئیس ابراهیم خیل وایي چې د نتایجو سیستم یې داسې برابر کړي چې له هیچا سره به زیاتې ونه شي. دی وای
په دلته کټینګ سیستم دا وسم چې دی پرچی زبېتا ستو خما لکه نو می چې دا هغه پټیږي او سټپلر کیږي او به پرچی قتل کیږي. نو بچا سره ظلم کیږي او نو بچا سره درغلی کیږي او حق به حقدار ته سپارل کیږي. خو ممکن دومره به کیږي چې یو خور او یا نومري وړي او بلی اتیا وړي. نو موږ سره گنجائش داتیا ولای نو حق اولیت چې دا غوي ده.
د خصوصي کانکور دغه ازموینه د ننګرهار د پوهنې ریاست ولایت مقام ملي امنیت او ولایتي شورا د استازو تر نظارت لاندې تر سره شو. په ننګرهار کې د مرکز جلال آباد په ګډون ټول شپاړس بابه در معلومینو نه پال دي چې د چارواکو په بیان په بیلابیلو دورو کې سلګونه تن خزینه او نارینه خونکي تر روزلو وروسته په خونځو کې د معلمۍ یا استاذۍ په دنده ګمارل کیږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
او د افغانستان حکومت وای د کرکټ د ملي ټیم لورستي بریاو به هر اړخیز هر کړی وکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم څخه د ارکلي کمیشن وای د دې لپاره چې افغان ټیم کینیا ته په ماتې ورکول سره د لومړي ځل لپاره د 500 سالي نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د روانې شنبه په ورځ به افغانستان ته دغه ټیم پر اتلو سره تریتود هر کړی وسی. نور حال سفیو لاستانک زیرا کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو د کینیا په وړاندې په 2 ورځنیو لوبو کې په بریا سره د 2015 کال نړیوال جام ته لار پرانیسته چې افغان حکومت له دې ټیم څخه د هرکلی په خاطر د یو کمیسیون د ټاکلو اعلان کړی. د یاد کمیسیون یو غړی او د کرکټ بورډ عمومي رئیس شهزاده مسعود آزادی رادیو ته ویل تمه ده د شنبه پر ورځ افغان ټیم کابل ته راشي او کمیسیون خپل کار پیل کړي څو له دغه ټیم څخه سم هرکلی وشي.
په اوله ورځ باندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چې دا تاریخي کامیابی ترلاسه کړه د افغانستان ولسمشر
څخه د ټیم د منیجر سره خبرې وکړې او هغوی ته مبارکي وویل. همدار تېره ورځ په کابینه کې د دوی ډېر څو بحث وشو په دې مسله باندې، د دوی د خوښۍ مسله باندې. حداقل زه دومره پوهېدلی شم لکه څنګه چې د موږ د فوټبال ټیم د جنوبي آسیا اتلولي ترلاسه کړل، د هغوی سره تعاملات او بیا په خاصه توګه ولسمشر کوم کومکونه کړي وو. حداقل په هغې اندازه به انشاءالله تعالی امید کوم چې موږ د ملي لوبډلې سره هم دا مادي او معنوي کومکونه وشي.
ښاغلي مسعود زیاته کړه، د کرکټ د ملي ټیم په لوبغاړو سربیره د 19 کلنو ټیم هم په مادي مرستو ستایل کېږي، خو دا مرستې تر اوسه نه دي روښانه شوي. د کرکټ ملي ټیم د رواني میلادي میاشتې له پیله په یوه شلاوره، دوه ورځنیو او یوې درې ورځنۍ لوبه کې کینیا ته، چې د کرکټ 114 کلن تاریخ لري، ماته ورکړې ده. افغانستان د یو ورځنۍ لوبه په ګټلو سره په دې بریالی شوی چې په استرالیا او نیوزیلند کې د 2015 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد چې په اماراتو کې د افغان کرکټ ټیم ملتیا کوي، ازادي راډیو ته وویل افغان ټیم که څه هم نړیوال جام ته لار پیدا کړي، خو په دغه ټیم به ډیر کار وشي څو وکولی شي ښې لوبې وکړي.
موږ به کوشش کوو چې ځان ورته اماده کړو او ځان دومره قوي کړو چې تر څو دغه نوري لوبډلې په موږ باریز نه شي. ټول د موږ ټول ادارې پالیسي هم دا ده چې موږ د لوبغاړو ظرفیت لوړ کړو، حتی د ریکي د اقلیم عیارول هم شامل دي. موږ په را روان کال کې انشاءالله د آسټرالیا او نیوزیلند هیوادونو ته سفرونه لرو، تر څو هلته نه یوازې د غذي له هغه ځای سره ځان بلد کړو، بلکې د هغه له اقلیم سره هم د موږ ځوانان ځان بلد کړي.
د کرکټ د نړیوالې شورا د جدول له مخې افغانستان به د 2015 کال په نړیوال جام کې په ای ګروپ کې له آسټرالیا، نیوزیلند، انګلستان، بنګلادیش